السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د سور یا غویی لومړی او د اپریل 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړي موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې لپاره پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د شمیرو لمخې د همدې میاشتې لومړی او 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنې غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکي غړی و، خو په 14 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیله مند دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ترامپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی وو. او په یمن کې د حوثی اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې بری 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاراوا ناحیې پر یوه مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثي وسله والو ته. امریکا پر سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان ویرانا په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شوي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي. امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغیزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتی او مشکلات زیاتی او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي دا مشکل حل کړي.
او د خوست د وی ولسوالۍ له هغې اندېښنې مو خبره و چې وایي ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد واکسینو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمیر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل اکسپانل خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څو معلومات نه ده چې دا کمپاین څوره ځنه دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوی چې ویټامین ای د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل اکسپانه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دا وای هغه چې تمه کیږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کیږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسین اتوران کم دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کیږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2024 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابر زیاتې شوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللی. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بل خلایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی. د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستانه ویرانه په ځانګړي ډول له پاکستانه ډیر زیات افغانان افغانستان ته اړول شوي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پولا ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځنده ټیمونو له لوري واکسین شي. د یادونې وړ ده چې سږکال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوونه وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی او له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیک د خطر په اړه خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د رواني اپریل په لومړیو دوونیو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوه چې دغه پلاو ته ګراتګونه به د دوی چارې اسانه کړي. دا چې دغه سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي، فیروزی عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین وایي هیلمن دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو پر سر تر رغوونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملي اقدامات وسي. په افغانستان کې د دغې خونې مشر خانجان الکوزي د اپریل په 6مه ازادي راډیو ته وویل
باید حل کو مپاری کے تعارفی مشکلات دی چھ تعارفی باید رخکت شی باید امدارنگ ٹرانسپورٹ کی تگ اور اتک تب باید زمینہ مساعد شی ترانزٹ تے ٹیکسو ندی پ کراچی کی ہاگا ہم باید رخکت شی چھ تو فو تجارت دیر تہ خشی او اس کو تجارت دیر سے خراب شوے دے ترانزٹ ہم کم شوے دے نوزمن پ معلول باندھ دے ٹیکسو نا والا شی دی لادی بندول او داشیاں نو زوم اتوارے مچے عملی شی
خغلے الکوزای وای پاکستان سره دا محل سوداګری ډیره زیانمنه او رزبلې تکمیږي. د نوموړي په خبره لدغه هوا د واردات تر نیمای هم راکم سوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیون ډالر تر حکته سوي ده. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 مای تیوپلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه کړي چې په یادو برخو کې به لازمی اسانتیاوی را منځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوی ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړسی. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د سته ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجهه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي تر څو چې عملي بڼه یې نه وي اغوستې نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک دې وکړي چې د دواړو ملکونو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپ ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق دار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس دروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي دا چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلي حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار فیروزه عزیزي د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پنګونې د ګډې خونې له مشر ضیاء الحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
21 روز بند شو بیا هغه نه پس هغه باډر کھلاو شو او بهرحال زمونږ کوششونه وو زمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کہ بھائی دا کم تناؤ غونې راغلی دی د دې مسلې سے حل واسي.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به د تاسو او افغانستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته
کابل ته لاړو ولته دا کم تاسو د افغانستان کم ابوری وزیر اعظم دی مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجہ امیر خان پتاګی سره مذاکرات شوی دی تیسرا امید خدا دی ان شاء الله دا کم تجارت کی کم دا کم مشکلات دی دوړو تر دې د پاره دی ازاله د پاره ان شاء الله او پر امیدو کدا دې سره د ښا د مونږ کم اثرات دي دا خاص کر د تجارت مندي کم مثبت اثرات به مرتب کیږي
سمه ده تاسو ته معلومات ستاسو چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حد یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري
سه مودا مخکې د مونږ د پاکستان افغانستان کم دا 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 باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر $2.5 بلین دا بیا څنګه تاسو ته پتا کی دی کی سه مشکلات آلو دا بار بار دا بارډر بند کی دو هغه سره دا کوم دا مونږ تجارت دی اگر رو 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 تقریبا 70-80 کروڑ ډالر بند لاړو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاء الحق سرحدي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاو لپاره د پسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه یو لسوالي اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز زمکه د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره په خوانی جوړ شوی استنادي دیوالونه کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پات هم له غوښ سره مخامخ دي د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الخیل سره د زړه خواله کړی او دا راپور پرې چمتو کړی دی
د خوست اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او ځمکې د شمال خور په ژه آباد شوی وای د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د غوښ متوجه دی دوی زیاتوي کچېری د دې ځمکو د ژغورن لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسې ورسره مرستهونه کی د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي د یاد سیمه درې تنو اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته د موج منځ خپل منځګه مې چې دو څلور جره به دو دا کې درې جره به نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي چې برنه وشې زیات بېخي وطن دښمن وکړي د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي
دا دا سر په سر کې بوګا د خپل چې پاخیز به کې را نوړې دا د ودونې ځکه خو چې کومې دي دا خيوړې دا خټولې هغه شاته چاته دی په پټې ور پاتې چاته وا پټې ور پاتې چاته پیځه پټې ور پاتې
پس سره به دغه موږ به وسې دوه وسې واجب موږ شان شو راځي موږ دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه پز کیږي بل موږ د پرشي خطرام دوه خپل تسې وینې
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه کانالونه غبیون بکسي او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي ځای اوسیدونکو زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د زمکو آبادۍ پروړاندې د شته غوښونو کچه کمی تلای شي دوه تن نور ځای اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یې غلا سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته ډبل جوړ شي دغه د درې چې دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخ کې سابق جوړ شوی ول دی وای مې سیل اخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی خنه جوړ شي په مغه ترتیب چې موږ غوښتل د غسیمه کې کار وشي په مغه لخص نو جوړ شوی نو زیات سلابونه لعماله دغه دیوالونه یې تمن زاوی وړه
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکي کړې دي دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چاره زی کړی دی یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی د غمل خپل وزارت سره هم شریک کړی د مؤسساتو سره هم شریک کړی دی همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دی خلکو غاغ مر سوال او تر ډیر اندازه مو دی خلکو ان شاء الله سره زی کړی دی کارونه مور ته کړی دی.
یاد دیوی خوز دی آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانون او توفانون نلری چه لکبل استر استر سیلابون راوزی او زین وقتونه دی آباده او او کرنی زوزمه کدی به جاروولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوردون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی به جاری شوی او پا دی برخه که دی بنسرتی زو پروژو دی پلیکی دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخون و دراکمولو امکانات پا هیچ شماردی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پانه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو. له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کمی شوی او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن اداري چې کله افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره یې کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس باید د اغیز څه وي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندی ټامی بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاس ته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندي کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کیږي، فقر لپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نشدې در 20 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وای امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پر اوسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېر مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و په کې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو شوزو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دی ذکر شوی وای چې د واشنگتن دا پریکړې به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه د تواداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راورسه چې طالبانو کابل نیولې دی له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیاي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوزو انجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړې شوې ده په ځانګړې ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډیره لویه برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا میشتېدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو لالارې کوي. امریکایي چارواکي وای چې لدی څخه هدف داده چې د امرستې اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا امرستې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوی دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیشلې د نړیوال بانک تر راپور لمخې د امرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېری مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغه کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل وو. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لند سامان لټری دو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څوي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نشته د 20 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې لنړیوالو تمویلونکو غوښتنه کړې چې د 2015 کال لپاره دی پر افغانانو خپل حیاتي